السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 لمریز کال د دلوي اصل وغې 14 او د 2020 کال د فبروري لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې پر طالبانو له نیوکو وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او راغلی ځنډ طبیعي دی. په خبرونه کې به دا هم واورئ چې په میانمار کې کودتا ته ورته یوه هڅه شوې او د دغه هیواد پیاوړي پوځ د هیواد مشره آنګ سان سوچي او د هغې د ګوند یو شمېر مهم غړي نیولې دي. تر دې او نورو مسایلو مخکې راځو د دې سات خبرونو ته چې د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره د خبرونه پیلېږي. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ازبکستان کې سبا د کابل، تاشکند او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه جوړیږي. د مسلمانو علماو ټولنې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او په میانمار کې کودتا ته ورته د یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشره آنګ سان سوچي او د هغې د ګوند یو شمېر مهم غړي د پوځ لخوا نیول شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه ترسره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لا لوران د تاشکند ته رسیدلې دغه غونډه کې ګډون کوي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد د غونډې د اجنډا په اړه وایي
د سفر اصلي موخه د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، سیمه د نښلولو او اتصال په برخه کې، د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې د همکاری او د اړیکو پراختیا ده.
د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې سفر کې به د ازبکستان له لوړ رتبه چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم بحث وکړي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنۍ چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه غونډه ترسره کړي. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو غونډو هدف د سولې په برخه کې د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او ترکی سیالي رجب طیب اردوغان پرون ماسپښین ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي د ترکیه ولسمشر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د اوربند غوښتنه کړی ده. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات ځینو غړو د مسلمانو او عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون په دې اړه یوه اعلامیه کې وویل چې د مذاکره کوونکي هیات غړو مولوی عطاالله الدین، مولوی عنایت الله بلیغ او محمد ناطقی پرون په دوحه کې د مسلمانو عالمانو نړیوال ټولنې له مشرتابه ډاکټر احمد الرئیسونی او ډاکټر قرداغی سره وکتل. د اعلامیې له مخې د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحادیې مشرتابه ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه مشروعیت نه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه پر روانه مارچ میاشت کې شل اورا او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
درې نړیوال شل اوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالي سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیره جنوري میاشت کې له ایرلند نه د کرکټ درې 50 اورا او یو ورځنۍ لوبې وګټلې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د میانمار پیاوړي پوځ کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشره آنګ سان سوچي او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نیولې دي. دغه نیولې داسې مهال کیږي چې دغه هیواد کې په وروستیو ورځو کې د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې او د کودتا ویره پیدا کړې وه. لانجې د تېرې نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي. هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچي حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو. پاوز وای دغه ټاکنو کې درغلې شوې دي. د دیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ په نوم د حاکم ګوند یو بیان نیو ناینټ رويټرز خبري اژانس ته ویلي نن سهار وختي د میانمار مشره آنګ سان سوچي، ولسمشر وین مینت او یو شمېر نور چارواکي د پاوز لخوا ونیول شول. د میانمار دولتي ټلویزیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د تخنیکی ستونزو له کبله خبرونه نشي کولای. میانمار کې خبريالانو بیا ویلي چې نن سهار وختي راهیسې مخابراتي اړیکې هم ټکنۍ یا پرې شوې. د جنوب ختیځ آسیا پر دغه هیواد له تیرو 15 لسیزو راهیسې پاوز واکمن دی. په زرګونو کسان د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کورونا وایرس له کبله پر لګول شو محدودیتونو په اعتراض راووتل. مظاهره چانو چې ماسکونه درلودل خو په عامه د خلکو د نه راټولېدلو اصول تر پښو لاندې کړل. بل خوا په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبه به خپل کاروبار د حکومت له اخطار سره سره بیرته پیلوي. حکومت بیا خبرداری ورکړی چې د دغسې اقدام په صورت کې به د کاروبار خاوندان $10,000 جریمه کړي. او په بیلاروس کې د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې پولیسو په منځ کې د سویس یوه خبریاله له توقیفه خوشې کړله. د لویزا چرکی په نوم دغه خبریاله پرون تر غرمې مخکې نیول شوې وه. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ملاتړ ادارې پرون ناوخته وویل چې په منځ کې د سویس سفارت اطلاع ورکړې چې دغه خبریاله د پولیسو له ماموریته خوشې شوې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 3. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 0. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 2. او هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 1.
سهارنۍ خبری مجله اوری په دې نیم ساعت کې مدرته دغه مسائل راټول کړی دي. طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې، خو د خبرو پر مهال د دوی سفرونو د دولت لوری اندېښمن کړی.
زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښووله.
خوست کې سلګونه کسانو د اوسني نظام د پایښت غوښتنه کړې.
دا ولس به خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو، موږ د حکومتونو د نړولو ډېره ترخې تجربې لرو.
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. او دا به هم واورئ چې روسیا کې د پرونیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر 4000 ته رسیدلی. په خپرونه کې هڅه کوو چې په میانمار کې د کودتا د هڅې وروستی حال هم ده. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. پر طالبانو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او راغلی ځنډ طبیعي دی. د افغانستان د دولت لوری بیا وایي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د خبرو پر ځای پر سفرونو بوخت دي. دا نیوکې وروسته تر دې وشوه چې طالبانو تازه ایران او مسکو ته چې د امریکا سیالان دي سفرونه وکړل. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده، زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښووله. او بیا هم ژمنتیا شته، څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ور په غاړه دی.
د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړې ایښول دي. وسلوال طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیاتونو سفر ته په اشاره وایي. طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
روان د مذاکراتو شروع است و ما
د مذاکراتو به هیر روان دی او موږ د پروسه نه درولی. کدی زینو سلام مشورو لپاره لاند محل زن راضی هغه د مذاکراتو د بهیر د ملحوظاتو او ارتیا او د مخوی چې د مذاکراتو د پیاوړتیا لپاره خ او نور چمتووالی نیول شوی وي.
په همدې حال کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی رسول طالب پرون یکشنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل که طالبان په قطر کې بیرته مذاکرو ته ستانه نسی افغان دولت به پر کومه موافقه ترسره کېدو مخکې خپل مذاکراتي ټیم بیرته هیواد ته وروغواړي.
تهران او مسکو ته د طالبانو د سفرونو پر مهال داسې خبرې راپورته شوې چې د حکومت او ځینو خلکو غبرګونی وپاروه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون وویل شول چې دغه هیواد افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت ملاتړ کوي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي شیر محمد عباس ستانکزي بیا مسکو کې وویل چې د سولې لپاره د اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی واک پرېږدي. دغو خبرو پر دولت سربیره د ځینو عام خلکو غبرګون هم پارولی. د خوست سلګونه اوسیدونکو او مدني فعالانو د یو سوله ییز لاریون له لارې د جمهوري نظام د پایښت غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې په جلال آباد کې هم ورته کسانو ورته غوښتنې درلودې. نور د نجیب الله الوخیل په راپور کې
دا په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی غږ دی چې د یک شنبې ورځې ناوخته یې د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځېدل دا شعارونه یې له ځانه سره لیږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي. موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو. د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدني فعال فریدالله قربان وویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو او له طالبانو هم غوښتنه دا ده که رښتینی ته د دې ولس د واګیرې راشه په مسکو په قطر په ایران کې د دې مسلې حل نشته. کله چې د وحشت خبره بیا زما ځوانان وژلي، خو کله چې زما د سرنوشت خبره بیا مسکو ته منډه کې، کله چې زما په سرنوشت سودا کېږي هغه بیا په ایران کې کېږي، کله چې زما د سرنوشت خبره وي په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپلو خبرو کې خلک بیداری ته روبلل او له دوی وغوښتل چې که د ولسونو په غږ او لاریون دې وطن ته ګټه رسیږي نو باید هر افغان د قربانۍ ته تیار شي.
ته ملت څلوېښت کاله کېږي ته وژل کېږي، د وژلو علت دې نه دی معلوم چې وژنې دې هغه علت ولې وژنه به مونږ او تاسو باید نور محتاط اوسېږو، هوښیار اوسېږو، مبارز اوسېږو، د خپل حالات په خپله بدل کړو. نور د افغانیت هغه غرور، هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده، هغه باید راژوندی کړو. اوس چې زما ستا په لاریون، په مظاهره، په غږ سوله راځي، باید رایې ولو، غږ پورته کړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او ویې ویل چې چارې د یو بل نوي لنډمهالې حکومت ته وسپاري. یاد دیوی لطفی رو شاوخوا دری میاشتو رهیسی ده افغان حکمت او وصلوال طالبانو ترمنز ده قطر پا مرکز دوحه که دوارخی زیناستی دوام لری چه تر او سیکومه مثبت پایله نده سرگنده شوی.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد بو،
که دموکراسی نوای دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلق و حکومت بنوی،
دموکراسی نوای نو رسانه بنوی.
آزادی رادیو ده دموکراسی ملاتړی.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري، نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ولې د امریکا متحده ایالات جګړې نشي ګټلی؟ تر سرلیک لاندې نېشنل انټرېست خپرونې د افغانستان جګړې ته کتنه کړې ده. لیکوال دانیل داویس د پیل په کرښو کې لیکي، موږ ته اکثره سیاسي مشران او د نظر خاوندان د تلویزیون له لارې خبرو کې دا وایي چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پوځ لري چې تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. خو یو شمېر دې خبرې ته حیران دي چې د داسې یوه پیاوړي پوځ په لرلو سره ولې د افغانستان جګړه د بېلګې په توګه نشي ګټلی. هغه جګړه چې نږدې شل کاله پرې تېرېږي او پوځ هم په دې موده کې د ګټلو هڅې کړي دي. د لیکوال په باور ځواب یې ښایي له دې سره تړلی وي چې پوځ ته د کومو کارونو د ترسره کولو امر شوی، نه دا چې هغه څه ډول سرته رسوي. د نېشنل انټرېست په لیکنه داسې ښکاري یو اصلي علت چې متحده ایالات د جنګ او سولې په اوسني عصر کې جګړې نشي ګټلی دا دی چې د بل کلینټن د ادارې رئیس نږدې هرې ادارې یوه بده بهرنۍ تګلاره پر مخ نیولې ده. خبره دا نه ده چې وسلوال ځواکونه د دښمن په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي، بلکې خبره د هغو هدفونو ده چې دولت ورته ټاکلي چې باید ترلاسه کړي، داسې هدفونه چې ترلاسه کول ناممکن دي. او همدا مسله د دې سبب شوی چې موږ بریالي نه شو. د امریکا متحده ایالاتونو چې په 2001 کال د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په دوره کې په افغانستان کې جګړه پیل کړې، جو بایدن څلورم ولسمشر دی چې هغه ورته په میراث رسیږي. د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخکینی ډونالډ ترامپ ادارې له طالبانو سره یو تړون وکړ چې پر اساس باید د روان کال تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. خو د بایدن د لوړ پوړو امنیتي او سیاسي چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې دغه هدف ښایي په نږدې راتلونکي که ترلاسه نشی. بلې امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر دې تمرکز کړی چې پر بایدن د هغه امریکایي قراردادی د خوشې کولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې یرغمل شوی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي، دې ته په پام چې د بایدن اداره په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو پر وتلو غور کوي، یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې ښایي برمته شوی امریکایي قراردادی به چې ګمان کېږي له طالبانو سره تړلې یوې ډلې یرغمل کړی وي تر شا پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د مارک فریریخس پر یرغمل کېدو یو کال اوړي او د کورنۍ غړي او نور ملاتړ یې د بایدن له ادارې څخه غواړي چې تر هغو د نور ځواکونه له دې هېواده نه باسي چې هغه خوشې شوی نه وي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې دغه قراردادي له دوی سره دی، خو یو شمېر امریکایي چارواکي ګمان کوي چې هغه به له حقاني شبکې سره بندې وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو په پکتیا کې د بیا رغونې یو خبر درته لرو. په پکتیا کې د نږدې 50 میلیون افغانیو په ارزښت د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرک خان ځدران د لیسې دغه لیلیه چې په څلورو پورونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې، چارې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپلې زده کړې کوي، په څلورو پوړونو کې د یوې مجهز لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 46 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 240 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانی ده چې تقریبا له 2000 نه زیات د دې کې محصلین به لیلې کیږي څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي بودیجې نه منظوري طبي دغه پروسې له ځنډه نه کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلې کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
تنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لرو پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغلته جینه ونیسي او هغه ښار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او ولسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټې پرې شوې دي. په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده، دا خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زایوای د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیلمند چې په راتلونکي کال کې به د 103 ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
که څلور درې ښوونځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو ښوونځیو بودیجې موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. شپېته پروپوزل د ښوونځیو انټر شوي دي. تر څومره چې زه معلومات لرم د انکشاف دیات د اقرا د برنامې له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزي ببرک خان زدران په علي لیسه کې د لیلې دغه څلور پوړیز ودانۍ په داسې مهال جوړېږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د ښوونځیو د نشتوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وسم ورزو نړیوالو مسایلو ته. په نړیوالو مسایلو کې تاوده موضوع ده چې د میانمار پیاوړی پاوز کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغه د حاکم ګوند یو شمیر نورې څیرې نیولې دي. دغه نیولې داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې او د کودتا ویره پیدا کړې وه. لانجې د تیرې نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي، هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچی حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو. روسي راپورونه دا دي چې د پوز او پولیسو غړي د میانمار په سړکونو کې لیدل کېږي. پاوز تر اوسه څه نه دي ویلي چې آیا دا کودتا ده او که نه، خو ویلي دي چې اساسي قانون ته به ژمن پاتې کیږي. په میانمار کې مخابراتي اړیکې هم ټکنۍ شوې دي. بله بهرنۍ یا نړیواله موضوع دا ده چې په روسیه کې د پرونی مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر 4000 ته ورسید. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت امریکا د روسیې په داخلي چارو کې په لاسوهنه تورنه کړې. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې.
په روسیه کې پولیسو د هغو مظاهرچیانو په وړاندې په شدت سره ځواک وکاروه چې د اپوزیسیون د زندانی سوي سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د خوشې کېدو لپاره لارو سړکونو ته په مظاهره راوتلي وو. په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې ځینې پولیس مظاهرچیان په ډنډو ډبوي او ځینې نور مظاهرچیان له ځان سره بیایي. پرون یک شنبه د بلوا ضد ګڼ شمیر پولیس په ټولو روسیه کې د هغو مظاهرو د تیتو پرک کولو لپاره ګمارل سوي وو چې پولیسو غیر مجاز بللې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه د امریکا متحده ایالاتونه د روسیې په داخلي چارو کې په سخته لاسوهنه تورن کړ. د وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه ټویټ کې د حکومت ضد مظاهرو په وړاندې د مسکو پر ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ. تیره اونۍ هم په 110 شهرونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال چې په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو پراخې بلل سوي نږدې 4000 کسان نیول سوي وو. د اپوزیسیون سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د مسکو یوې محکمې تر 10 ورځو پورې په بند کې د ناوالنی د ساتل کېدو حکم ورکړ. ناوالنی په کیمیاوي ماده تر مسمومېدو وروسته په جرمني کې تداوي کېدی. د ناوالي ملاتړی وای چې دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې لخوا مسموم کړای سوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي دي. پرون په زرګونو نیول سوو کسانو کې د ناوالي میرمن یولیا ناوالنایا په لسګونو خبریالان د ناوالي ملاتړي او متحدان شامل دي. د مسکو پولیسو تر دغو مظاهرو مخکې د مشرو د او تم ځایونو په ګډون د ښار ځینې برخې تړلې وې. د روسیې د ښارونو ترڅنګ د ناوالني د خوشي کېدو لپاره د نړۍ له ځینو برخو هم ژغونه پورته سوي دي. اروپایي ټولنې، د امریکا متحده ایالاتونو، نور هیوادونو او سازمانونو هم د الکسی ناوالني د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سی شنبه ترسره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنۍ چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لا لوړاندې تاشکند ته رسېدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان او ترکیې مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنۍ چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د افغانستان او ترکیې د عالمانو ګډه ناسته ترسره کړي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات ځینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړې. دغه اتحادیې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. دغه لوبې راتلونکي مارچ میاشت ته پلان شوې دي. د میانمار پیاوړي پوځ کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نن سهار وختي ونیولې او په ښار کې د کودتا ته ورته فضا حاکمه ده. او په زرګونو کسان د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. مظاهره چانو چې ماسکونه یې درلودل خو په عامو د خلکو د نه راټولېدلو اصول تر پښو لاندې کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریز. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وو په ټول افغانستان کې.